Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمني په خواني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. میرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شو او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په مهال ویلي، په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه، نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پورې ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. چیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکړي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپله خبرتیا کې ویلي، دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابی شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفادې خپلو کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وایي نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. زبو شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د اسلامي همکاري سازمان فرانسیا او نورو په افغانستان کې د جنو پرتی بیز دکو بندیز د نه توجیه وړ وباله. په کندهار کې د هوا له سړېدو سره تنفسي ناروغي ډېری شوې.
هرول تاسو نه بغل دي نشوین دا و سات کې جن نشول نه مده چې ګلیا راځي.
ملګری ملتونه وای شای سژنې ژمې د میلیونونو افغانانو ژوند ته خطر پیش کړی. یو شپیر خلک بیا وایي د حواله سړېدو سره د سونګ موادو بای لوړی شوې دي.
جمع چې کیږي ګاز کم هم کیږي او د خلکو مصرف هم ډېر کیږي. خو خلکو پیسې نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جیګ شوی. دا اوس
په خوست کې د سړکونو پر څو پروژو کار پیل شو.
دا دوړه دورې جوړیږي، په دې دوو دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سہولت شي. غټ موټر به پاتې طرف شي، اوړه موټر به بداوی طرف پر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په طبي انسټیټیوټونو کې د شوزو اونچونو پر زده کړو د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام کې فرانسې په افغانستان کې دا پریکړه نه توجیه کیدونکې بللې ده. له بلې خوا د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سي پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې دا به د افغانستان پر روغتیايي نظام ناوړه اغیز وشیندي. جرمني ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې لا وړاندې د طالبانو له لوري پر دغه بندیز خبرګون شوډلې ده. په همدې حال کې پرون په هرات کې یو شمېر شزو اونجونو د طالبانو د دې پریکړې پر ضد لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
فرانسې د طالبانو هغه فرمان وغنده چې له مخې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د شزو اونجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی. وړاندې لیکل سوي فرانسه به د طالبانو لخوا د بشري حقونو د جدي او سیستماتیکو سرغړونو غندنه وکړي چې د بیان له مخې موخه یې د افغانستان د نیمایي نفوس حذفول دي. فرانسې له طالبانو غوښتنه کړې چې پر ښځو او نجونو ټول لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوهنې او روغتیا په برخو کې د ملګرو ملتونو د بنسټونو، پروګرامونو او نا دولتي مؤسسو د بشري پروژو له لارې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې په افغانستان کې طبي انسټیټیوټونه او تعلیمي بنسټونه د ښځو او نجونو پر مخ تړل سوي دي. دا اعلان د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په افغانستان کې طبي انسټیټیوټونو ته سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دا پریکړه مایوسوونکې بللې او په دې باب یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دا ډول پریکړه به نه یوازې د افغان میرمنو اساسي حقونو ته لوی ګوزار وي، بلکې په افغانستان کې به د روغتیایي خدمتونو پر نظام ناوړه اغیز وکړي چې له وړاندې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، جرمني، د بشري حقونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر تعلیم د لګول سوي بندیز په باب اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې ښځینه محصلانې وایي چې د طالبانو د وروستي فرمان له کبله په بشپړه توګه نهیلې سوي دي. یو شمېر یې پرون په هرات ښار کې لاریون وکړ. یوې ځایي ښځینه خبریالې چې په امنیتي ملحوظاتو یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله د لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در شهر هرات شماری از دختران دانشجو
په هرات ښار کې یو شمېر ښځینه محصلانو لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د زده کړو حق دې ورڅخه نه اخیستل کېږي. د دغو محصلینو په وینا د زده کړه د دوی حق دی او باید د نجونو د زده کړې مخه ونه نیول شي. دغو نجونو وویل چې د دوی یوازینۍ هیله همدا طبي انسټیټیوټونه وو چې د اسلامي امارت د نوي فرمان له مخې د دوی د ارمان او هیله هم ترې اخیستل شوې ده.
د همدې اونۍ د سیشن بی پورس په کاپیسا کې هم د طبي انسټیټیوټ یو شمېر ښځینه محصلانو لاریون وکړ او خپلې چپنې وسوځولې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پوهنتونونه هم تړلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د حواله سړیدو سره په ماشومانو کې د سکاروي یا سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیشي ډیر شوې دي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي یوازې په تیره میاشت کې له 2044 څخه زیات ماشومان د دغو ناروغیو له امله روغتون ته ورول شوي، چې له دې ډلې څخه 300 نوي ماشومان په جدي حالت کې بستر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میرویس روختون د ماشمانو څنګه له ناروغ ماشمانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې آن درې درې ماشمان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. د کندهار د سپین ولداک ولسوالۍ اوسېدونکي لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړی وایي په خپل کلي کې درملنه ممکنه نه وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کوچنی چې له کوره پنځه ورځې کور نه جوړ شو، د پنځه ورځې ما بعد بیا د لیې راوستې. هره ورځ د سینه بغل دی، نه شپې بیا اوس اته کېږي، نن شپې له نه ماده چې د لیې راغلی یم. اوس یې بره جواب راکړل کښته یوس، اوس مې دا د دې وخت ته راغل. ولکه مې بوته هغه کښم ډاکټره لوی دواخانې په بولده کښې چې دا کلي کښې اوسېستل کېږي، هغولې مې واروستې. یوه شپه یوه ورځ مې هلته کړو، هغه چې د هغو بره جواب راکړل وی چې د خنداسې په خانې ته ارم بیا د شپې په دولس بجې بیا د لیې راوستې.
د میرویس روغتون د ماشومانو واډ په دهلیزونو کې د ناروغو ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکي بي بي عائشه خپل ماشوم چې اوږدمهاله او سخت ټوخی کوي دلته په میرویس روغتون کې بستر کړی. هغه وایي په سیمه کې د روغتیایي خدماتو نشتوالی دوی اړ کړي چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
کوچنی د ټوخی کېدی شین کېدی شین کېدی ور د لوی اختر هېڅ لاره کن کېږي. موږ ولته په سارا کې نه هسپتال شته نه یو نږدې ډاکټر ته بس یو چینایي ته مې راوستې. اوس دغه عکس یې واخیستې چې دوایله در اوسه نه درکړې یا نه کېدله نه عکس اخته کېږي نه معینات کېږي. بس سارا غرنۍ سیمه ده، بېخي نه والا د هیمې اوس تلیې رال ولکه یو ځای رمالمېږي. هغه ډېر تکلیف ته بس دغه رقم ګرځي سیمه م نه ورته معلومه ایسې بله پله ګرځي خو خدای ترې ناست.
روغتیایي چارواکي وایي کندهار کې د یخ څپې له راتګ سره د لویانو په ګډون ډېر شمېر ماشومان ناروغان سوي چې زیات یې په سینه بغل اخته دي. د کندهار د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمي وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس له امله په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو اخته سوي چې یوازې په تېر یو میاشت کې شمېر 2440 ته رسېدلی چې دیارلس یې مړه سوي دي. د ده په وینا د ماشومانو د کورنیو د بېغورۍ له امله ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته کېږي.
موږ تنفسي ستونزه په تېر میزان میاشت کښې ټول مو چې په اوپیډي کښې او په ان پیشنټ کښې یعنې په داخل بستر کښې مو درلودې 2440 د دې جملې څخه مو 324 بستر کړي دي او همدارنګه جالس مړینه موږ د کوچنیانو د تنفسي ستونزو څخه په تېر میزان میاشت کښې درلود. همیشه اوس زموږ د میزان د میاشت څخه تر جج دل ورپورې تنفسي ستونزې ډېرې خاصا ټوخی زکام په تاکې باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوچنیان ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ شي یا ګرمې جامې ورته واغوندي نو په لحاظه د تنفسي شمېر مریضانو د یخ په موسم کې ډېرېږي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته یې ډېره پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخت شمی شایي سش کال هم د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشنري وایي د ژمي په مهال له زیانګالو کورنیو سره ژمنیو مرستو ته دوام ورکوي. دا اداره اندېښنه لري چې د بودیجې کموالی د دوی د مرستو چارې شایي اغېزمنې کړي او دا کار د هغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې د ژمي راتګ ته شاوخوا دوې اونۍ پاتې دي په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ناوړه وضعیت په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي شلو سانتي ګراډو ته رسېږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي ژمی د هغو کسانو لپاره تر ټولو سخت دی چې له بېوزلۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یونیسیار بر افراد آسیب پذیر در سراسر کشور
یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیز بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمبلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تود ساتلو وس نه لري یا کورونه جوړوو یا ترمیموو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په اکتوبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې اوس مهال له 8 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د نصیب یاد په څیر په افغانستان کې ګڼ کسان وایي چې د ژمي راتګ ته د دې لپاره اندېښنه لري چې د هر شي بیې لوړې سوي دي.
زموږ دی واقعا ډېر زیات سخت وي زموږ ټول افغانانو باندې ځکه ګراني بیخي زیاته ده او لړکی بیخي ډېر ګران دي تر حد زیات ګران دي. یعنی له مخکې نه څو چنده زیات شوي دي بیې زیاته شوي ده. په اصل کې موږ ګورو دا اوس طالبان کوم امر کړی د ځنګلونو د نه وهلو نو له دې وجې ګران شوي دي او ځینې وخت له لارې بندي له نور هېوادونو نه راځي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیو لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له کبله ډیری خلک نسي کولی چې د ژمي لپاره خپل اړین توکي برابر کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي ژمی تر ډیره د زیانګالو کورنیو لپاره سخت وي.
بودیجه محدود بر ارائه کمک های بشر دوستانه تاثیر گذاشت.
لږه بودیجه د بشر مرستو پر سوال اغیز لري او دوام بولري. یونیسیار په افغانستان کې د افغانانو د مرستې لپاره 215.9 میلیون ډالر ته اړتیا لري او موږ د 215.9 میلیون شاوخوا شپېته سلنه ترلاسه کړې ده. د کسانو لپاره اندېښمن یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي ځکه چې ژمی نږدې دی او ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت دی چې د تاوده پاتې کېدو سرپنا او خواړه موندلو لپاره مبارزه کوي.
د سرپنا نړیوال کلاستر یا جی اس سی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری او نورو اړوندو بنسټونو سره په ګډه کار کوي د نومبر پر 22مه په یو راپور کې ویلي و چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې 600,000 اړ کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې سي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی وایي د لرګیو د بیو د زیاتوالي ترڅنګ په وروستیو کې د اوبلن غاز بیه هم لوړه شوې او د یو کیلو یې تر 15 افغانۍ پورې لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې چې د یو خروار لرګیو بیه چې په تیرو کلونو کې به د 8000 څخه تر 9000 افغانۍ پورې و سږ کال تر 10000 افغانۍ پورې لوړه شوې ده. د دې موضوع جزئیات له عابد سپوږمۍ واوري.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی وو او ویلي وو چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 10000 څخه تر 12000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي. خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته غاز مخ کې په 15 سلويخت او 16 سلويخت روپۍ وو وس 50 افغانۍ رسیدلې فی کیلو او لرګي او مخ کې په 16000 او خروار اما اوس خروار د لرګي په 12000 11000 د 10000 نه پورته د قیمتونه او همدا اوس هم ډیری خلک دی چې په خپل کورو کې د بیوسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومان ته
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې له څو ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. د دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل
ګازونه ډېر بشپږ پېژکسي وي، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جګ شوی ده. اوس
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د استرالیا حکومت خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کوي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او همشایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د تروریستي برید یا تښتونې ښکار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خطرناک بللی او له خپلو وګړو یې غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړې توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوې تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړې چې بهرني وګړي په ځانګړې توګه د غیر دولتي موسسو کارکوونکي هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو له امله د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د استرالیا حکومت د بیان په یوه برخه کې راغلي چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکو روغتیایي کدرونو او د بشري مرستو د کارکوونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافې، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوځي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلې نظرونه لري. پوځي کارپو اسد الله ندیم آزادی راډیو ته وویل
بعضې کشورهای غربي از جمله استرالیا
ځینې هیوادونه له ډلې استرالیا خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډېره یې لامل سیاسي او فرهنګي دی، دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دي پیژندل سوي، نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته عاید په لاس ورشي او پیاوړي سي.
خو احمد خان اندړ وایي
که چیرې حکومت د دغه پیښو مخه ونه نیسي، دا به په دې معنی یې چې په دې کې د ځینو کړیو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه وسنی وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري.
د دسمبر په 15مه د خوست ښار په بیلابیلو سیمو کې د نویو سړکونو، څلور لارو، لښتیو او ګلدانونو د جوړولو په څلورو پروژو کار پیل شو. دا پروژې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په دې پروژو کې به د لنډمهال لپاره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
خوست ښار چې په پخوانی یا د یوې ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته په کتو جوړ شوی او د خلکو او موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله یې پراخېدو ته د هرې ورځې په تېرېدو اړتیا ډېرېږي. پکې د ډسمبر په 15 د سړکونو، لښتیو او څلور لارو څلور نوې پروژې پیل شوې. په یادو پروژو چې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهال لپاره د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو یو تن کارګر عنایت الله مشال راډیو ته وویل
دا دوړه دورې جوړېږي، په دې دوو دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سهولت شي. غټ موټر به پاته طرف شي، وړه موټر به بداوې طرف پر شي. زه په دې سړکونو کې لګیا یم، تخپله مطلب په دې سړکونو کې مقام برابر شوی دی، زه کور کې کم لګیا یم. داسې نور مزدورون دا څومره کسان چې وکسي دا مزدورون په دا کې لګې دي.
تر اوسه په خوست کې یوه مهمه ستونزه د سهار او مازدیګر لخوا په عبوري لارو خوست ښار ته د داخلېدو او وتلو پر مهال د موټرو ځنډېدل دي. خو خوست ښاریان تمه لري چې د نویو سړکونو او جادو په جوړېدو سره به دا ستونزې هم راکمې شي. یو بل تن کارګر اسماعیل ویل
دا ستونزه وي چې برانو بس لارې به ټولې باندې وي، خاټې به وي، موټر بندو سپېد للی او اوس دا لارې ټولې آزادې سولې. موږ به مخکې سګې روان شو، په 12 بجو به رارسېدل. اوس دا پختي راورسېږو دلته 3-3.5 سوه نفر په دې پروژه کې لګیا دي. دغه نور استفاده کې یو کلي ځوانان ټول کې مصروفه دي، زه خپله کې مصروف دي کار کې کما.
یو بل تن کارګر عزیز الرحمن ویل که چیرې دا ډول پروژې نورې هم پلي کېږي، په دې سره د یو شمېر ځوانانو د بېکارۍ کچه راټیټېږي.
دغه 2-3 میاشتې کېږي دلته مو کاروبار جوړ ده، یو کور نفقه ګټو ښه ګزارم پکېږي الحمدلله. دولت ته مو غوښتنه ده چې نوره داسې پروژې په کور وچي چې د بېکار ځوانان مصروف شي.
د دې څلورو پروژو د کار په پیل غونډه کې خوست ښاروال بسم الله بلال وویل چې سږ کال د ښار لپاره ټولې 2 پروژې پلان شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو پروژو کارونه هم پیل شي.
په کوم وخت کې به نورو پروژو افتتاح انشاءالله وشي. همداسنه موږ د بازار لپاره اوا د لایټین پروژه لرو چې خوست بازار لپاره به یعنې خاصه خپل وروبخي، نو انشاءالله هغه مراسم به په کوم وخت جوړو چې هغه افتتاح وکړو.
کسان په خوست کې سوداګریز کاروبار د پام وړ پرمختګ کړی او د غلام خان پر لاره واردېدونکي توکي له دې ځایه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته وړل کېږي. خو د ښار د سیمې د کوچنیوالي له کبله پراختیا ورو ده. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې ښار د پراخ او په هغه کې د اوسمهالي ټولنیزې، سوداګریزې او استوګنیزې اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
په اورسګر ولایت کې د لرګیو بخاري جوړونکو صنعتکارانو د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ژمي پراتک سره د بخاريو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي، خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایراني او پاکستانی بخاريو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وسی. د دې په وینا د ځایي محصولات لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنۍ وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي. صنعتکاران له حکومت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي، په خپل ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاریو پر کړی دی.
بخاری نشته جوړه کم جوړو غره دا یو رقم بخاری دی لنجي مزور توای ایو بخاری دا بل رقم یې چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غبی ام چری بخاری ور توای دا بیا ام ایو بخاری دی دا ام په شار کې شاګردی کړی دی یې کړی دی دی بیا په روش کال دوا کس نور شاګردان وروزل هغه قانون وغږی وس وکاس نور سره دی نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د ځای بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
موږ بخاری نه کاروي، دا زموږ خاص نه کاری نه دي، دا خلک بچ لري دا بخاری په اور ماشي کارم کی دا غاز نه ماسه به سندلې نه کړي بل دا چې خپلې بل نو غره خلک ته یې غاز دبر.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی، دی هم بخاري جوړوي.
هغه بخاري باندې چې موږ کاروبار مره ډېرې نو دا هغه بخاري چې تر هغه څنګه نه ځکه چې دا بخاري چې دا ډبې دي نو ته چې موږ ګرانه وته هغه ارزان ورکی نو هغه برد موږ د نوړي هغه نه ځکه وړي دا له ارزان دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅې کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنیو وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسۍ جوړې کړي.
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر شوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو پوره ملاتړ وکړو او دې ته دا ډاډ ورکړو که د دې دپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اورزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي بلکې د اورزګان خلک به د باکیفیت او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو